د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي. د نن خپرونه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. اسمت سروان د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي د هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه داسې مهال کوي چې طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډېر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګلې د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې 3 لوڼې او 3 زامن دي. د قمرګلې او زاخل زوی ایمل زاخل هم سندرې وایي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافع د سیستمونو، هلیکوپټرو او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې ده. دا د روسیې او ایران ترمنځ د پراخیدونکې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره ډرونونه ورکوي. روسیې د اوکراین پر ښارونو په هوایی حملو کې له دغو ډرونونو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویګا په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساري کچا پوځي او تخنیکی همکاري د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. نن په دې خبرونه کې ستاسو د خبرونی کوربایم. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ 15 اویا کال پخوا د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1948 میلادي کال تصویب کړه. د بشري حقوقو نړیواله ورځ د ډیرو په باور د حقوقو د خوندیتوب لپاره چې هر انسان باید توکم، رنگ، مذهب، دین، جنسیت، ژبې، سیاسي عقیدې یا نورو نظریو ته له پامه پرته ولري یو مهم سند دی. سشکال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د ټولو لپاره وقار، ازادي او عدالت دی. سره له دې چې د بشري حقوقو ورس 15 اویا کال وړاندې نومول شوی، لا هم په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. لا هم یو شمیر دولتونه حاضر نه دي چې د خپل وګړو د بشري حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت ځخ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو لنړیوال اعلامیه څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
پر افغانستان د واکمنو طالبانو له مشرانو غواړم چې دراتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکمونه لغوه کړي.
شغل ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپل مشانو په حضور کې د اعدام لمرنۍ حکم تطبیق کړ. دوی همدارس په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نور ولایتونو کې لسکونه کسان په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو خندلې دي. د بشري حقوقو نو څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو له لوري جدي او لسپکاوی ډک محدودیتونه له ځنډ پرته دوام لري. دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیالي پټریشیا ګاسمن د دسمبر د 10 نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د شبیو تاریخوالو هیڅ ډول محاسبه نشته. په خبرونه کې په بشري حقوقو او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت لغپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، همدارس خاطره اساقزی چې په خو د ولایتي شورا غړی و او همدارس خبریاله ده، د شزو د حقوقو فعال او جی امیل او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم هڅه کوو چې د خبرونه پترس کې وخت در کوچی له موږ سره تماس ونیسئ او که زموږ له ملمنو څخه پښتنې لري نو پښتنې ورڅخه وکړي. لومړی شاغله رامسپور تاسو ته درځم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لومړنی بشري حقوقونه څه دي.
سلام سپ تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته، او په سر کې غواړم چې لسم د دسمبر د بشري حقوقو نړیوال ورځ ټول افغان ورونو خواندو ته، د بشري حقوقو مدافعینو ته که چیرې دوی په افغانستان کې دي او سیا په بهر کې دي مبارکي وایم.
سلامات
بشري حقوقونه خو هغه رقم چې ټول درنو اوریدونکو ته هم معلوم دي، هغه ذاتی حق دي چې هر انسان د خپل پیدایښت سره سم د هغه خاوند دي او دا د کوم دنیایي مرجع لخوا هغه ته نه دی ورکړل شوی، بیا ځکه چې دا دوی طبيعي او فطري حق دي. او دا حق چې طبيعي حق دي کیدای شي چې مثلا د تعلیم د حق نه، د حیات د حق نه نیولی، د شکنجې څخه تر ازادیدو او همدارنګه د کار کولو حق او د نورو حقونو چې په کوم چې په نړیوال بشري حقوقو اعلامیه کې راغلي دي ټول به برنيسي.
بله، پښتنه دا ده چې ځینې هیوادونه لدې موافقه سره لدې اعلامیه سره چې د بشري حقوقو دا موافق نشکاری، یا نه دی دوی وای چې هر هیواد ځان ته بل کلتور لري، بل دود لري، بل عقاید لري. څومره دا اعلامیه له دغه عقاید او دودونو او کلتورونو سره په ټکر کې ده؟
خوشبختانه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو هغه حقوقو خوندي کړی دي او هغه ته انعکاس ورکړی دي چې نړی کې پتولو ادیانو کې، د نړی پتولو کلتورونو او کلچرونو کې، د نړی پتولو ادبیاتو کې، د نړی پتولو بومی کلچرونو کې هغه ته یو څه ناسه اشاره سوي دي، یا د هغه د احترام او رعایت کولو په ارتباط ځینې دستورونه موجود دي. خصوصا د اسلام د مقدس دین په چوکات کې 99% کوم حقونه چې په اعلامیه کې راغلي دي سره همغږي لري، یعنی په مایس کې کوم توپیر نشته، فقط دوه درې نقطې دي چې په هغه کې ځینې توپیرونه موجود دي او هغه کې هم علما ریسرچ کړی، تحقیقات دوام لري او ځینې لارې ورته پیدا دي چې هغه هم ډیر سره نږدې دي.
ډیر مننه، سلامت اوسه رامسپور صاحب. پنځه اویا کال ووتل چې دا اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو په وضعیت کې څومره تغییر راغلی دی؟
واقعا په دغه پنځه اویا کلونو کې د نړۍ په بشري حقونو کې ډیر تغییر راغلی دی. نن سبا بشري حقونه یو د هغو مواردو څخه دي چې په اکثر هیوادونو کې د قانون گذاری یو مرجع ده، یو منبع ده، همغه رقم چې په اروپایي هیوادونو کې یا په پیشرفته ملکونو کې بشری حقونو د قانون گذاری یو عمده مرجع ده. نن سبا په نورو دنیا کې هم چې قانون گذاری کیږي یا هیوادونه خپل پالیسی یا اساسي قوانین جوړوي، هڅه کوي چې بشری حقونو د موازین او معیارونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان په خواني اساسي قانون هم دغه معیارونه تر دې کچه په خپل دغه کې په خپل موادو کې تسجیل کړی وو یا انعکاس ورته ورکړی وو. نور دی په اساس دغه موضوع یا د بشري حقوقو مسله نن سبا په دنیا کې یو ډیره عمده مسله ده، او هر هیواد هڅه کوي چې د دې لپاره چې متمدن او معاصر دنیا سره همغږي اوسي او د بشري کومکونو څخه مستفید شي، نړیوالو سره د هغه غږ اوچت وي، نو کیدا نو دوی هڅه کوي چې بشري حقوقو پرنسيبونه مراعات کړي.
یعنی تاسو وایئ چې په دې پنځه اویا کلونو کې د بشري حقوقو په وضعیت کې بهتري راغلی ده؟ په مجبور کې
بهتري راغلی ده سره له دې چې ناخوالې شتون لري. بله. دنیا خصوصا په افریقایي هیوادونو کې، په آسیایي هیوادونو کې، مونږ او تاسو حتی په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم کله کله مونږ او تاسو د بشري حقوقو نقض شاهدان یو، مګر دنیا ډیر هڅه کړې ده. په دغه عرصه کې د خلکو پوهنه هم ډیر مهم ده، او د خلکو افغانستان خلک هم اوه اوس ډیر وچد په بشري حقوقو کې
ډیر زیات په خلکو کې کار ورته شوی ده. ډیر مننه په دې موضوع به هم وروسته خبري وکړو چې څومره کار شوی دی او څومره کار نور پکار دی او لکم ځای کار باید وشي. زموش بل ملمنه محترمه خاطره اساق زیده، تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو هم روشنه کړئ. بله، تاسو ته مرکلی وایم. محترمه اساق زی، شاغلی رامسپور وویل چې په تیرو پنځه اویا کلونو کې چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی، لیکن په افغانستان کې تشویشونه دي، خصوصا د شوزو په برخه کې. دا تشویشونه لدی درکه دي چې دوی د دوی لومړني بشري حقونه نقض شوې دي. په دې اړه تاسو تفسیر څه ده چې دا د بشري حقونو دا سرغړونه تر څه حد پورې جدي دي، یا څومره هیله شته چې دا به موقتی وي او ژر به پای ته ورسی شي؟
مننه چروان صاحب، سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او د سترادو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا چې د بشري حقوقو اړه باندې په نړۍ کې به توپیرونه راځي، ځینې به حقوق مراعات شي، انسان په ټولنه کې په کوم معیار باندې باید ژوند وکړي، په هغه کې به توپیرونه راځي. ولې زه راځم مشخص د افغانستان په اړه باندې ژغیرم، او د افغان خویندو یا د افغان وګړو په اړه باندې، دا که نړۍ پرمختللي هیوادونه دي، هغوی که پرمختګ کړی دي یا نه کړی دي، یا هغوی بشري حقونه منی یا نه منی یا نقصی، دقیقا چې دا مشکل په لوی کچه وګورو په ټولنه کې، بلا شک چې کله د نظر توپیرونه شتون ولري نو بشري حقونه حتما نقص کیږي، یا هم هلته قوانین شتون ونه لري نو بلا شک چې د بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. ولی کراسو د افغانستان د تقریبا دوه نیمو لسیزو لستراولو ته، او بیا یو دم هغه ټول لستراولین د لاس ورکول د صفر سره ضربېدل، یا اوسني حالات کې چې کوم خبراتور پر محل د جمهوریت په وخت کې ستاسو په یاد هم دا طالبانو ویل چې موږ د شوتو حقونو ته هم درناوی لرو، او موږ هغه پیر فکر توپیر کړی دی، او وسنۍ کوم کړکیچ زموږ افغانان ورسره مخ دي. نو دا فکر کوم چې واقعیت زموږ افغانان لپاره هم یو لوی ناورین دی، او نړیوال کوم چې زموږ د هیواد خپل متحدین بلله، او زموږ سره یې مثال په تیرو تقریبا دوه لسیزو کې همکاري کوله. زه فکر کوم د افغانانو سره نه یوازې چې زموږ د سیاسي مشرانو جفا وو، بلکې د تاغه متحد هیوادونو هم جفا ده، ځکه چې اوسني حالات کې تاسو وګورئ ښځو په حاصلن کې سره حقوق پر خپل ځای باندې پریږدي، حتی هغوی د ټولنې څخه حساب سوي دي، د هغوی آواز نه اورېدل کېږي، حاصلن هغوی ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لیکن طالبان وایي چې د ښځو حقونه په ځای کړی دي، ډېر حقونه چې په خوانه ول دوی اوس ورکړي دي. اخبار روس ته بیا پی خبري وکړي چې دوی کوم مثالونه یادوي. دوی وای چې په خو جنگونه او قتلونه او بمباری او چاودنی وي اوس شزی بیغمه دي دغه تشویشونه نه لري.
کور یوازې یو ویل دی یو عمل ډګر دی که ستاسې په یادېږي د جمهوریت حکومت هم په ویلو کې به ولسمشر چې کله خبرې کولې نو هغه کوم دوستان چې د باندې به هغوی به ویل چې په هېواد کې هېڅ نه ستونزې نشته ولې موږ تاسې شاهدان یو نه غواړم پر هغه باندې اوس بحث وکړو چې څومره ستونزې سره هغه وخت هم افغانان ورسره مخ وو ولې راځو د طالبانو کومه کړنه منحص که د اسلام له چوکاټه چې کله دي د اسلام ټیکهداران د ځانه جوړ کړي دي هغه وایي چې موږ اسلامي معیارونه په نظر کې نسو یا اسلامي شریعت په لیکو کوم معیار دی پوره کړی دی که چیرې راسو پر یو حکومت یا پر یو دولت باندې د وګړو ساتنه د هغوی امنیت خوندي کېدل پر دې باندې فرض دی. دا چې اوس کوم وګړي کوم افغانان چې د لوږې مري هغوی د بیکاری سر لاس او ګریوان دي هغوی پر سرحدونو باندې د پردیو مرمۍ ښکار ګرځي پر سرحدونو باندې مړي څوک چاته نور کوي آیا د هغو کوم حقوق یوه مسله دوهم مسله کدی وای چې جنگ نسته که جنگ نسته موږ د بل انساني ناورین سره مخ یو بل شکه چې سمه د جنگ نسته تیر کې که څه جنگ وو هر ورځ به تر سل ډیر کسان مړ کېدل ولی اوس هم داسې کسل په سلو کې لګ د دې خبره په تایید باندې چې امنیت نسته تایید نسته امنیت تاسو وګورئ چې دا تیر یو هفته کې څومره چاودنی وسیلې په کابل او څو ولایتونو کې ایا په دې هر چاودنه کې سره لدی چې دی پر رسنوی باندې سانسور لګولې دي د هغوی نیمای نه چې اته درېمه ایسا کوم مرکزوب لچا وشتي هغوی نه خبري د هغه تر څنګ بل انساني ناورې روان دي تاسو پر سرحدونه باندې وګورئ چې څومره خلک د دې څخه تښتي څومره د دولت او د ولست تر مابین فاصله ډیره ده اوري په کابل کې یم مثال په دا نور ولایتونه کې د لوږې کچه څومره لوړه ده د فقر او بيبسي او د غسني
سره څومره لوړه ده ډېر مننه به هم نوبت درکو قدر من او اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري د خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د فیسبوک لاري هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. فیسبوک تاسو غواړئ چې د فیسبوک لاري زموږ خبرونه واوري زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. زموږ د خبرونه ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور محترمه خاطره سقسی او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی د شزو د حقونو فعال وشي عمل ته هم منتظر یو چې په تو شو شبو کې له استودیو سره وصل شي. مولانا صاحب عباسی هم د شیبه د ټلیفون لاري را سره دی دوی ته هم هر کله وایم. مولانا صاحب ک د بشري حقونو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې د بشري حقونو اعلامیه یا هغه څه چې نړیوال بشري حقونه وایي له اسلام سره ټکر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا قوانین چې دی ټول سره ورته ورته دي او یو قانون هم د بل قانون سره سلفی صده موافق نه وي خو د دنیا ټول قوانینو کې چونکې هدف د قوانینو نه د ټولنې تنظیم د امن قیام انسان ته د حق رسیدل عدل اقامه کول دا شی یعنی نو قوانین ټول سره تقریبا نزدې نزدې خو طبیعي ده چې قوانینو ترمنځ په فروعاتو کې په تفریعاتو کې په جزئیاتو کې اختلاف هم کېدای شي او هغه اختلاف کدی حتی ورسیږي چې د قران یا د حدیثو یا د اجماع د نص سره خلافی نو هغه خو بیا مسلمانانو لپاره منل بلګ مسلې او کده سی اختلافی چې لکه زمنګ فقہی اجتهادات سره دا غي خلافی نو هغه باندې موږ دوباره فکر کوی شو او هغه موضوع موږ خپل ترمنځ بیا هم سیړی شو او کده سی موضوع د بشری حقوقو کې ټچ شوی چې هغه زمنګ شریعت نه ټچ کړي یعنی هغه نه باس نه کړي بیا موږ مطالعه کوي شو کوي شو چې زمونږ مزاج سره زمونږ ذوق سره زمونږ ټولنې سره زمونږ سلیقې سره څومره برابر ده هغه غستې شو یعنی کله اختلاف نقطې دې شي ډېرې لږې به او ډېرې کمی خو دلته زمونږ وطن کې یو بل مصیبت ده هغه مصیبت دا ده چې چاته وایي چې جمهوریت نو یو کړه پیران پیراځي او دا هغه د اخیدې چې دا جمهوریت خو ټول کفر دی او هغه دی بلکل خیر څه شي پکې نشته کچاته وای چې بشري حقوق نو هغه هم داسې ورته ښکاري چې دا ټول به غلطي او هیڅ شی به پکې صحیح نه وي، هیڅ شی به پکې مثبت نه وي. یو قسم ریئکشن او یو قسم عکس العمل خلک ښیي، او بالخصوص دینی طبقه ښیي. خو دینی طبقه افغانستان کې ټول یو فکر باندې نه، داسې خلک هم شته چې هغه موضوعات څېړي، خبرې څېړي او بیا ګوري. لکه مونږ بشري حقوقو باره کې داسې عمومي قضاوت کوو، کو ساروان صاحب دا به هم ښه نه وي چې وایو ټول صحیح د شریعت سره برابر دی، اسنه غاړه هم بنده نشته. او که ووایو چې ټول غلط دی نو دا به هم صحیح نه وي. خو قوانین خو یو یو اغستل غواړي، هغه څېړل غواړي، قتل غواړي. ایران ډېر شیان نه مني، لکه سعودي ډېر شیان نه ځان استثنا کړی، خو بالکلیا د دې نه انکار کول او بالکلیا دا بد ګڼل او ګڼل، دا زما خیال صحیح قضاوت نه دی.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب. په دې اړه به وروسته به د ښاغلي رامیس پور نظر هم واورو، خو اوس موږ بله میلمنه محترمه اوژې امیل هم د ټلیفون بلکې د فیسبوک له لارې هم راسره ده. تاسو ته هم هرکلی وایم. د کله چې د بشري حقونو موضوع مطرح کیږي، اوله ګوته دولتونو ته نیول کیږي چې فلانی دولت نه رایتوي، فلانی حکومت ورته درناوی لري یا نه لري. لیکن د بشری حقوقو موضوع له کورنۍ پیلیشي، خصوصا زموږ غونډې ټولنو کې، او وای چې بد دودونه، بد رواجونه، بد عادتونه د دې سبب کیږي چې له مغه پیله بشری حقوقو رعایت نشي. مثلا په کورنۍ کې له لور سره یو ډول برخورد کیږي، له زوی سره بل ډول برخورد کیږي. دا مسله مخکې ښاغلی رامسپور ویل چې یو څه تغیرات راغلي دي په دې تیرو شلو کلونو کې، د خلکو آسان روشانه شوي دي. څومره روشانه شوي دي؟ تر څه حد پورې دا مشکل لا هم په افغاني کورنیو کې شته؟
مننه کوم تاسو ته، د میز ګډون کوونکو ته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه ورسره موافق یم. واقعا د مدني ټولنې ډېر زیات کار وکړو په دې شل کلونو کې. سامه ده چې دا دودیزه ټولنه دا ډېر غلط رواجونه، یعنی اتا تر د مذهب نه هم زیات دي ورباندې تاکید کوي، او د نورو خبرې نه اوري. څه چې هلته په هماغه محیط کې کوم د دوی خپل منځي تړونونو پر اساس هماغه رواجونه پاتې کېږي، او که څومره ظالمانه وي، که څومره غیر انساني وي، هغه همداسې پکې وي. اما دغه شل کلونو کې واقعا ډېر زیات کار وشو، او خلک لږ ذره خپل بیداری ته ورسېدل، خپل شعور ته ورسېدل.
دا د شلو کلو کار یوازې په ښارونو کې و که تر کلیو لرو پرتو سیمو پورې هم دا کارونه رسېدلي، او نتیجې هلته هم احساسي شي؟
ولا کافی خو نه و دغه نتیجې، اما بیا هم تاثیرات درلوده. ځکه په هر ولایت کې مثلا د ښځو چارو وزارت و، مثلا مدني ټولنې وي، مثلا د حقوقو بشر دفترونه و، دغه نور بنسټونه و چې دوی په دې اړوند خلکو کې کار کوو. خلک لږ دره ذهنیتونه بدل شوي و، لکه پخوا په شان چې څنګه و اسینه اسې لګ لګ بدلون په لری پرتو سیمو کې راغلی وو، په خارونو کې خو بیا خو اما
خو لدې سره سره څه چې کومې ستونزې چې پاتې دي هغه کومې دي؟ لا هم آیا فکر نه کوي چې لا هم په کورنیو کې دي هلک او نجلۍ تفاوت توپیر کیږي، یا شوزو ته هغه سي پاغستر غند کتل کیږي چې باید وکتل شي؟
زه د کوي یم چې اوس خو کدا اوس حالات یادی دا خبرې خو په کورنیو کې شته، یو څه فیصدي پاتې ده په ښارونو کې، اما او په اطرافو کې خو هغه سې تاسو ته معلومه ده چې بیا هم تر یو حده پورې که رفع شو بیا هم حاکم و دغه سې رواجونه او دودونه. نو خبره په دې کې ده چې دا خو د خلکو عنانات دي، او دا خو هغه پوهاوي ته او هغه علم و هنر ته غلری چې مکتبونه باید خلک ووایي، خلک تعلیم وکړي، خلک ورسیږي، خلک وګوري، ټولنه باید پرمختګ وکړي، میرمنې پکې کار وکړي. او ځای نو خبره ده
آیا ټوله کورنۍ حاضرې دي چې خپل لونې مکتب ته واستوي؟ ظاهرا دا چې طالبان نه دي حاضر چې نجونې لښ پشم ټولګي پورته زذکری وکي یو دلیل د دوی ځین کسان په البته په رسمي ډول نه په غیر رسمي ډول وای چې ځین کورنۍ یا ځین خلک لدی سره مخالف دي.
زه دا د پیغام چې کورنۍ اصلا نه دي ما مخالف. زه چې د افغانستان فولکلور د پاره د جنگ د زماني فولکلور راکوم ما تر په کلیډری چې څومره مینه لري چې لورې درس وي او د زامونو سره دومره والا کمندي دومره شوق کوي لري دومره په خپل نظر ګوري چې جنکی مکتب ته لاړ شي. خو افسوس چې ټولنه باید انساني شي، هغه متضرر نشي. زه دا د دې طرفدار یم. نو خبره په دې کې ده چې اوس دغه حالت چې نجونې په دې حالت کې په دې مراکزو کې په ښارونو کې دا ظلم دی، دا ملي خیانت دی. زموږ معارف په کیفي لحاظ صفر ته ورسو. نور بیخي د معارف نه سړی باید توقع نه لري. زه په خپله علمي غړي وم، معارف کې مې 11 کاله کار کړی دی. ما ته معلوم دی چې هغه وخت څونه فرق د لور او اوس د کیفیت ګورو چې بيخي یو حالت سره رسیدلې دي چې نړۍ واشت کوي، سړی د سیستم نه لري. دوی دونه د معرف په دې تابوت باندې میخونه وټکول چې بالکل ختم کړل. دا خو یوازې د راکړې لپاره خو ظلم یې وکړ. اشکار د سیبر علا ټول دنیا ولیده. د الکانو لپاره هیڅ هم نشته. هیڅ پکې
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان. ښاغلی رامسپور، که تاسو په دې خبرې وکړئ چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا غصه چې نړیوال بشري حقونه وایي له اسلام سره په کومو برخو کې په ټکر کې دي؟
په کلیت سره باید داسې توضیح کړو دا مسله خلکو ته چې اوس خدای یو فرصت دی ستاسو دا پروګرام چې د نړیوال بشري حقونو منبع یا مبدا هغه یوازې عقلګرایي ده یا د طبیعي حقوقو مکتب ده. د طبیعي حقوقو مکتب په ټولو حقوقي مکتبونو کې یو د هغه پخواني یو د زاړه مکتبونو څخه دي چې د افلاطون او سقراط او ارسطو له وخت نه، یعنی تقریبا 1500 کال مخکې د میلاد دا مطرح شوی ده. او پدې کې مثلا تاسو وګورئ حق د ملکیت یا د مالکیت، عدالت غوښتل، ازادي، دا درې وړه د هغه عمده موازینو څخه دي چې په مکتب د حقوق طبیعي کې مطرح ده او نن سبا تر ننه پورې ټول نړیوالو حقوقي مکتبونو دې سره چلان دي. د دې په خط باندې روان دي، حق د مالکیت، عدالت غوښتنې او ازادي. د طبیعي حقوقو مکتب مبدا یا منشأ یا هغه شی چې هغه باندې تکیه درلود هغه عقل وو، انساني عقل وو. چې دوی داسې فکر کول چې انساني عقل دا توانمندي لري چې د ټولو اشیاو حسن او قبح باندې پوه شي او خلاره مطرح کړي او د طبیعت څخه قوانین واخلي او اجتماعي ژوند ته هغه انتقال کړي او د هغه تعقیب وکړي او د هغه پلوي وکړي. نو تاسو وګورئ هلته عقلګرایي مطرح ده. او عقلګرایي هم خوشبختانه په اسلام کې مردود نه ده. د مونږ او تاسو دینی منابع چې مخکې مولانا صاحب هم ورته اشاره وکړ، قران کریم ده یا کتاب الله ده یا د هغه نه وروسته کچری مونږ او تاسو به وګورو، اجماع ده مثلا یا قیاس ده مثلا دا یا سنت ده حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ده. دا سرور وړه منابع چې د شریعت دي په ټول کې د عقل مسأله شتون لري. قران کریم عقل تمجید کلی ده، انسانان حسول ده چې خپل عقل ته رجوع وکړي، یعنی عقل گرایی مردود نه ده د اسلام نقطه نظر ده. او کچری بیا مونږ او تاسو راشو اعلامیه ته وګورو، اعلامیه د حقوق بشر ته وګورو، مثلا تاسو وګورئ حق د ژوند، د ژوندانه حق یو د هغو مهمو او اساسي او بنسټیز حقونو څخه دي چې په اعلامیه کې په سر کې راغلي دي. یا د انسانانو په منځ کې د ورورولۍ مسأله دا د اسلام سره په کوم ځای کې اغلري تناقض لري. حق د حیات یا د انساني ژوند دلیل یا د انسانانو په منځ کې ښه نیکه رویه. مثلا تاسو وګورئ حق د تعلیم دا د اسلام سره په کوم ځای کې تکرار لري. یا تاسو وګورئ د عادلانه محکمې ته لاسرسی دا حق یو مسله ده چې په اعلامیه کې راغلی ده. مثلا یا مثلا حق د براءت الذمه دا خو په اسلام کې اصل د اسلام څخه راغلی ده چې هر انسان بری او ذمه دي. یا مثلا حق د محرمیت د مکتبو د مکاتبو یا د مراسلات یا د خبرو اترو د تلیفونو یا بل یا د کورنۍ دا تاسو وګورئ چې په اسلام کې څومره ورته احترام شوی دي. همدغه ټول حقوق چې په اعلامیه کې راغلي یا حق د ښه ژوندانه ازدواج رضایتمندانه چې مونږ ورته وایو دا مثلا په اعلامیه کې راغلی دی چې باید کورنۍ د یو رضایتمندانه ازدواج پر بنسټ باید جوړ شي، په جبر او اکراه باندې باید څوک چا سره واده ونه وکړي. دغه ټول مسائل چې مونږ او تاسو ګورو که اعلامیه یو ماده مونږ او تاسو وسیلو،
نو بیا سوال دا دی چې ولې د بشري حقونو مدافع ډلې د طالبانو له لوري په عام محضر کې په اعدامونو باندې اندېښنې شي؟
اصلا خود جزاگانو یا جزاشناسی د علم له نقطه نظر جزا باید په یو داسې طریقه باندې نن سبا تطبیق وشي چې مجرم وحسول شي چې په آینده کې د هغې یو ښه سړی یو ښه شخص جوړ شي. نو که چیرې مونږ په محضر عام کې دا جزاګانې ورکوو نو دغه عمده ټکي د جزاشناسي له نقطه نظر دا پاتې کیږي. نو هغه سړی چې په محضر عام کې بیاب سو د هغه آبرو ووت، نو ستبیله چې هغه ډېر مشکله چې بیرته بیا یو عادي ژوند ته راوګرځي د هغې یو سم سړی جوړ شي.
یو خو د تعزیراتو مسله ده، یو د قصاص ده، منظور مې د اعدام ده. په اعدام په برخه کې خو بیا بیرته سړی ټولنې ته نه راګرځي.
یقینا د قصاص او اعدام مسله بیا بله مسله ده. د قصاص یا د حدود نور جزاګانې چې دي هغه کې ډېر ځانګړې شرایط مطرح دي چې باید هغه ټول شرایط په همدغه اساسي بنه باندې باید موجود واوسي. که په قصاص په قضیه باندې یو معمولي یو ډېر نازکه شبهه موجود سي نو قصاص نه عملي کیږي او هغه بیا تعزیر خواته باید تبدیل سي. یا مثلا د حدود جرایم همدغه سي، نو په داسې یو حالت کې چې مثلا په ملک اوس قضایي سیستم لسره جوړیږي، هغه مخکنی قضات مثلا دوی ټول عزل شو، 2000 قاضیان چې درې سوه زنانه قضات و دوی ټول عزل شو، دوی ټول تعلیم یافته متخصص قضات و، سره له دې چې مثلا شکایتونه موجود و کیدای شي نیمګړتیاوي یا فساد یا نور شی خلک شکایتونه درلود، سره له هغه یو سیستم جوړ و. هغه سیستم لانس شو، په دغسې نو یو سیستم کې چې نوي بې تجربه اشخاص راغلي دي، یوازې ځینې یا اکثرا دینی تعلیمات لري، جزاشناسي علوم سره آشنایي نه لري، طبي علوم سره آشنایي نه لري، طبي عدلي دمه هدف ته یا نور حقوقي موضوعات سره. نو دا څنګه کیدای شي چې مثلا په دغسې یو مرحله کې په عاجله توګه یوه قضیه وسلل شي او هغه باندې بیا د قصاص حق یا د قصاص مثلا مسله جاري سي یا د حدود مسله جاري سي؟ نو دې کې کیدای شي چې کله چې مونږ او تاسو یو خاص سیستم ولرو، یو پیشرفته سیستم ولرو، سیستم سپر مختب وو کې متجرب کسان پکې راشي او هغه د عدالت ټول مسائل مطرح وي، مثلا وکیل د مدافع، لاسرسی د وکیل مدافع، عادلانه محکمه، متجرب قضات، دغه ټول مسائل باید مطرح شي، پس لغینه به کیدای شي دولتون دې باندې اقدام وکړي. قصاص دا نوې شی نه ده. د افغانستان په محکمه جزایی قوانینو کې هم قصاص راغلی دی او الته دا په ډیر کراتوګه مدرسې او کچری د قصاص او حدود شرایط نه رامنځته کیږي، نو تعبیر چې دا قانون تظهیری جزاګانې ورته تاکي.
دا خوري قصاص په برخه کې شو چې تاسو وایي چې باید هغه ټول شرایط مساعد شي، مجرب قاضیان وي، تجربه کار او په هر څه پوه وي. د تعزیراتو په برخه کې څه وایس؟ په دې برخه کې مې اعتراض نشته. په عام محضر کې یو چاته دوری ورکول یا وهل ټکول، دا د بشري حقوقو مدافع ډلې په څه خاطر په دې باندې اعتراض لري؟
انساني کرامت سکل د بشري حقوقو شعار هم همداري، انساني کرامت، ازادي او عدالت، چې درې ولې متاسفانه په افغانستان کې نن سبا مشکلات سره مخ دي. نو انساني کرامت دلته تر پښو لاندې کیږي، ځکه چې د هغه مظنون یا مجرم، بیا هم مظنون ورته وای یا متهم ورته وای، ځکه چې قضایي سیستم تر اوسه د مونږ له نقطې نظر نه یو پوخ قضایي سیستم نه ده، په دې کې نیمګړتیا ډېرې دي. نو په دغسې یو حالت کې چیرې د یو چا آبرو او عزت له منځه ځي په محضر عام کې، نو د جزاشناسي له نقطې نظر چې مخکې هم ما عرض وکړ، د مجرم یا د غسلې چې ور باندې د اتهام دي، اصلاح کول ټولنې ته ډېر اړین دي. جزاف یو کړه هغه دي عملي کیږي، ولیکن د هغه اصلاح جامعه ډیر مهم اهمیت لري. نو متاسفانه بیا هغه سړی یو قدان نیست یو بیا ډیر مشکل چې هغه بیرته عادي ژوند ته یا د هغې یو عادي شخص جوړ شي. دا او کرامت انساني ډیر مهم ده، چې بعد کرامت انساني چې هغه سړی یعنی د هغه آبرو او عزت هغه نشي تر پښو لاندې نشي، جزا ورته تطبیق شي په هماغه طریقه باندې چې نن سبا بین المللي موازین ورته حکم کوي. د زندانیانو حقونه، د مجرم حق، دغه ټول په بین المللي حقونو باندې راغلي دي چې ورته باید په دغسې یو طریقه باندې اجرا شي چې دغه انساني کرامت تر پښو لاندې ونسي.
بله ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوریدل خبرونه پر رادیو سربیره د ویب د فیسبوک لاري هم خبريږي زموږ ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور د خبریال او د ولایتي شورا پخوانی غړي خاطره اسقزي د شزو د حقوقو فعال او جی امیل او همدارس ديني عالم مولانا عبد الصبور عباسي کته سي درناوريدون کې هم له ملمنو څخه پښتنه لري یا نظر لري د موضوع په اړه لمر سره تماس نیولې شي د ټلیفون شمیره اعلانومه 00 212 شپږ څلوېښت صفر یو او یا هم 00 212 15 40 01. محترم اسحقزی خلکو ته باید په څه ډول په هواي ورکړل شي چې بشري حقوقونه رعایت کړي. مخکې ما غوښتل چې له کورنۍ نه دا خبره پیل شي او محترم اوجه عمل په دې اړه خبري وکړي، خو ډیر خبري فکر کوم په دې اړه ونه شوي. خلک په څه ډول په هول شي او ځینې وایي چې ترڅو چې لږه ماشوم سره چې په کور کې لرو لږه سره بشري حقوقونه رعایت نکو، لږه سره دغه بشري حقوقونه آزمایښت نکو او تجربه نکو، نو په ټولنه کې هم بشري حقوقونه نشو رعایت ولې. ستاسو نظر څه دی؟
مننه. دقیقا څرمن سپ چې هغه ابتدایي مکتب د هر انسان لومړنی هغه خپل کور دی. چیرې هغه کور څخه سره کوم راتلوي چې تربیه سي سم تربیه سي، نو هغه هم په انساني حقوقو باندې پوهیږي، هم په بشري حقوقو باندې پوهیږي، هم په اسلام باندې پوهیږي، او هم ټولنې ته او هم کورنۍ ته مفید انسان جوړیږي. ځکه لومړنی مکتب هغه د ماشوم هغه کورنۍ ده، ځکه هغه ماشوم سبا ورځ د ټولنې یو مهم غړی څرګندې جوړیږي. که چیرې په ماشومتوب کې هغه ته سم تربیه ورکړل شي، سم وروزل شي، یا هغه ته درناوی وشي، انو دقیقا چې دا غصب یو مفید انساني او سم انسان ټولنه ته وړاندې کیږي. ولې له بعد مرغه دقیقا کومش افغانستان د نورو پرمختللو اسلامي او یا هم غیر اسلامي هوادو سره په معیارونو برابر وو، موږ له بعد مرغه د هیڅ په لور سره برابر نه یو. هغه انساني په لور وګوري چې کچېری بشري حقوقونه په لور وګوري، که هر څه کراوخلو په جزئیات باندې نه غیر موږ برابر نه یو. نه حتی اقل څنګه چې مو سره یو حکم و را جوړ کړی و په دې تیر تو وشتو یا شول کلونه کې، چې له بعد مرغه هغه مهم ټول د لاس ورکړي. ولی که موږ ابتدا څخه د ماشومانو پر تربیه باندې یا په کورنۍ کې پر هغه پوهاوی باندې موږ کار کړی وای، په تیر شول کلونه کې مهم وخت ډیر لاس راوړل درلودلې. ولی په شارونو کې او څه په نڅه پر مختګ سو و دقیقا یو څه ذهن روښانه سو. ولی که چیرې موږ دغه کچه بشري حقوقونه یا مثلا حق نور معیارونه که هغه د اسلام له پلوي او یا هم د نړیوالو معیارونو سره برابر وکړو، نو افغانستان کې له بعد مرغه په کلیو باندې وو کې یا اکثره ولایتونو ته هیڅ نه توجه نه وسوي، او هغه په هماغه شان چې پاتې و اوس هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. هم مثلا زموږ ځینې نارینه چې تر اوسه په دې عقیده دي چې دا قتل څخه یو څه په طالبانو کې هم ډیر ایسته، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، په دې عقیده چې کله ښځه په کور کې پاتې شي نو دا د دې هغه غیرت پر ځای باندې، که چیرې ښځه د کور ووتل نو د دې پر غیرت باندې ډیر بد اغیز کوي. نو بسره لري چې مثال د علم طلب یو فریضه ده، او د تعلیم حق پر ټولنه او د دولت پر باندې واجب دي. خو له بعد مرغه دا دي حسنا هیڅ کله نشي د کولی، او یا هم مثال ټول انسانان نړۍ ته آزاد راغل دي، پیدا شوی دي، د حقونو او حیثیت له پلوه ټول برابر دي. دې هیڅ کله دا معیارونه په نظر کې نه نیسي. ولې شز ته په یو سترګه ګوري، نارینه ته په بل سترګه ګوري. د شز معیارونه کچیر موږ د یو ګوري په انساني ناورین سره مخ یو، موږ نړیوال خیرات راټولو په دې باندې شرمېږو. موږ مهاجر دنیا دنیا خاصې د ټول دروازې افغانان په وړاندې باندې تړل دي، په دې باندې شرمېږو. موږ شرتي ځي کراچواني کوي په ټولنه کې خیرات ټولي په هغه باندې شرمېږو. کله چې موږ یو خور ځي شونځي ته، په دې باندې بیا موږ د ننګ لکه د زوپر موږ باندې هم موږ د دې غرور نیسي چې موږ خور ده کور څخه وزي یا هم مثلا میرمن کنا جوړ کیږي هغه ولادینه ډاکټر ته بيو خپل د ترازی او شاته ولاړ یو میرمن ډاکټر تور سپارو چې مثلا هغه هر نه جوړي ولري په دې د مو تغیرات کار نه دی خو کچی موږ یو خور د کور وزي نه د مو تغیرات کړ دا هغه څه دي چې دا د عامه پوهاوی نشټون لامل ده د دې ذهنیتونه هم داسې را لوی سوي دي او د دې په دغه عقیده هم داسې نه ده پر اسلامي معیارونه برابر ده نه د الله پاک پر قرآن کریم عظیم شان پر کتاب باندې دا برابر دي او نه هم د انساني ژوند د معیارونه بدي چې له بده مرغه د اوسني حالاتو کې زموږ تاسو په ټولنه کې راځي دي ولې تاسو کچیر موږ غواړو چې پر اوسني حالاتو کې چې موږ داسې بل بدیل د اوسني نظام نه لرو څنګه کولای شو په دې اوسني نظام کې هغه تغیرات راوستل چې هغه مثبتې مثمرې ټولنې ته او یا هم د انساني حقوق په هغه کې خوندي ووسی هغه دا چې ټول څه پته ده چې دغه حکومت یا هم نور حکومتونه په افغانستان کې د نړیوالو تر جوړجاړي یا هم د هغوی په مشوره سره راځي را مېته کیږي نو که چیرې دلته هغه متحدین زموږ تاسې چې په تیرو شلو کلونو کې ناری وهلې او یا هم نن ورځ د حقوق بشر یا هم د بشري او انساني حقوق مدافعین ځان غني او پر افغانانو باندې ظاهر انداز شي چې موږ زړه سوی دي وسره نو که دی واقعا د افغانانو سره ملاتړ دی او پر اوسني حالات باندې خوشین دي دی باید لاس یو کې او پر طالبان باید فشار راوړي دا ټول څه جواب ده چې طالبان څوک دي چې پروژه ده چې د لارې پولیسو ده په افغانستان ولی باید پر دې باندې فشار راوړل شي د دې سره کښینی د دې سره خبرې اترو کې او د اوسني ناورین څخه د اوسني ناورین څخه بچلو کې د اوسني حالات ته باید توپیر دی ورکړي کدی و غړي واقعیت یې نو ستاندارد در کوم چې دی یوې افتی په لړ کې په افغانستان کې هغه معیارونه چې واقعیت په نړۍ کې ستا که هغه اسلامي دونه دي که هغه نور هغه معیارونه چې یو انسان د ژوند یا هم بشري حقوقو په پام کې نیول سره هغه معیارونه بالکل په پام کې نیولې هم او افغانان به نه مهاجر کیږي او پرته بل خپل هیواد ته هم راستنه
ډیر زیات مننه کور ودان مولانا صاحب عباسی دا چې طالبانو شوانځي تړلې دي لدینه په نړۍ کې یو بل ډول خلک انتباه اخلي دوی وایي چې سوچا اسلامي نظام جوړ کړی دی دوی حتی د سعودي او د ایران او د نور هیوادونو حکومتونه پورې اسلامي نه بولي او خپل سوچا اسلامي نظام بولي او په عین حال کې مثلا شزې له تعلیم منه کړی دي لکارې منه کړی دي او په دې شکل سره قسم نه وایي چې دا کوم کار چې دوی کوي دا اسلام وایي لیکن په عمل کې دنیاوالو ته هم داسې شي چې اسلام د شزو د تعلیم او د کار مخالف دی او خپل خلکو ته په یو شکل سره دا خبره کوي تاسو څه وایست کومه اسلامي توجیه شته د دوه کارونو لپاره یعنی د شزو د کار او د تعلیم د ممنوعیت لپاره
نو اسلام خو چې د مصادر او مراجع معلوم دي قران دے حدیث دے بیا دغه تشریحات د فقہ په کتابونو کې شوې دي نو چې اسلام خزه د تعلیم نه منې کړي وي او یا به قران کې دا خبره لیکلې وي یا به نبی علی السلام ویلې وي یا به د فقها او لکه متقدمینو فقها امام بونی فنانی ولته اند فرزاوی سره پوری چا خو به ویلو کنه چې دا خزه به تعلیمونه کې او درس ونوی دوما خبره تاریخ ده کنه تاریخ هم سړی ته او سبق ورکي صحیح دی چې تاریخ به د قران غوڼه دلیل نه وي خو یو دین دی یو قوم دی یو امت اهداف خو توضیح کوي کنه نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې بخاری شریف کې حدیث ده چې خضر راغله نبی علیه السلام ته ویلې چمون خو به د منځونو کې مشات صفونو کیو ځکه د خزو صفونه شاته دي او دا تبیم ده نو اختر کې مشات صف ده جمعه کې مشات صف ده نور منځونو کې مشات شاته صف ده نو ته چې سوای او ستالیمات ورکې نو هغه وخت هونه کوم پونتونو او نو مکتب خو د نبی صلی الله علیه وسلم خبره هغه تعلیم ټول نو هغه ته خپل ګډه راځه کوله نو ستا خبره کوم پورو نورو او سړی ډیر مستفید کی نو نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په زید دی چې غوسه شي یا ورټي او توبوي چې خو بس اوري ورته ویل خدا تاسو مفتکه یو ورځ مقرره کړئ یو ځای کې ونډه گئی زبر اعظم د الله تعلیمات او د دین تعلیمات و تاسو ته وړاندې کو نو بیا غیته پر اورزم اورز مقرره
خو ام مولانا صاحب ام دغه مسله شاید دوی ټینګه کړی دی وای چې تعلیم بکې خو دینی تعلیم نه عصري تعلیم
هغه خبره زو کم کنه هغه بم واځي حق بل چې د اختر اورز احادیث کراغلی جناب علی السلام سړو ته واعظ وکړو نو خو ځکه وختر کې خلق ډيري مانځي کې نو خو نو اورېدل نو بیا راغې خزو ته بیل او هغې ته جدا خبره وکړه نو دې دوه واقعاتو نه دا معلوم شو چې دا مطلوب دی په شریعت کې چې ښځې باید زده کړي او ښځې باید علم زده کړي او شی زده کړي بل صحیح حدیث دی د ابو داود یوه ښځه راتله د حفصې بیبي ته دم مم څه شی ښودو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې دې ته ختم وخیاکه او حفصه چې وا ام المؤمنین او د مؤمنانو مور وا رسول الله بیبی وا رسول الله ویل دې ته ختم وخیا خط کتابت امر ته وخیا دا حدیث ټول ته معلوم دی نو خو زبانه دا شی من نه دی پاتې شو دینی تعلیم او غیر دینی تعلیم نو دینی تعلیم چې دی هغه خو دې د پاره چې سړی خپل سلیر رشتہ هغه ژوند پیتیر کې هر چا باندې فرض دی خو خودم فرض دی او نورم فرض دی یو سړی موز نیسی خو چې مسئلې ورته معلوم وي یو سړی روژه نیسی چې مسئلې ورته معلوم وي یو سړی نور ژوند مسایل دي چې سلام چاته واچوم خلکو سره څنګه رویه وکم اخلاق نو خو په ټولو باندې زده کول لازم دي او هغه که څوک مکتب ته لاړ هم نشي زده کوی شي کور کې هم زده کوی شي پاتې شو نور تعلیمات چې د لکه یاد دین کې ته ډېر زیات تبحر واړې او ډېر علم کین او خامخا مکتب مدرسې ته ځي او شریعت پاګه پابندي نه دا لګول او پاتې شو دنیاي تعلیم نو دنیا او دین خو د سره بیل شې نه ده د سره بیل مثلا چې خزه د دینی عالم جوړیږي او دین زکې میراث به تقسیمې کنه نو میراث تقسیم د پر دونه هغه د پخانه یو ټوکه دی بوکی 2000 به زبانی هغه ته پکارای چې څوک صحیح ریا دي دا نه میراث مې بیسیک نه میراث تقسیم باندې نه پوي نو دینی علم او دنیایي علمونه دا سره جدا شیان نه دي اوس دین علم چې مونږ زده کوو نو باید تاریخ باندې پوي دین علم چې مونږ زده کوو باید جغرافیه باندې ورته جغرافیه باندې پوي هغه ته پوي او بل دا دی چې انسان خو یو ټولنه کې اوسیږي او ژوند کې اوسیږي نو یو واځي هم دا دین خو د انسان ضرورت نه دی کنه انسان خو ډوډۍ هم غواړي انسان لباس هم غواړي انسان جامې هم غواړي انسان دوایي هم غواړي انسان کور هم غواړي انسان سرک هم غواړي خو دا د ټولنه ضرورتونه دي اوس خو دا یو هغه دی چې د ښځو نفوس او د تولد شرحه د سړونو ډېره شوې ده افغانستان کې هم ډېره ده 80% د تولد شرحه د ښځو ده نو چې تاسو په دې کې زړه خلک د دینه باندې کې چې هغه د وطن په ترقی کې د وطن په آبادی کې حتی د خپل اولاد په تربیه کې د اولاد خو به الکی کنه الګ خو ته پیدا کیږي نو هغه ته بدا تعلیم نو ورکې دی باندې
په خاص د خو دې تعلیم برخه شو دی کار په برخه کې څه وایست
خو د کار په برخه کې مونږه خبره کوم چې نو تعلیم خو په کار دی چې خو تعلیم په کار کار در ته خپل خو خره او خو تعلیم کوي تعلیم خو وایو کی چې هغه انسان شي هغه انسانیت باندې پوي شي دین باندې پوي شي اسلام باندې پوي شي نو که بیا کار کوي او کني کوي هغه خپل خو خره کوي نو دغه تبا لغونی شری مکلفیتونه هغه شری مکلفیت به دی چې پرده کې درایي نو پرده کې درایي کنه مونږ د افغانستان خزو کله ویل دي چې مونږ پرده کې باندې راځو نو بل مکلفیت به دی چې سړو سره یو ځای نه کینی نو ځکه د حکومت مکلفیت دی چې ترتیب دی ورته جوړ کی ترتیب دی ورته جوړ کی او ترتیب دی ورته جوړ کی زمون خزو کله ویل چې مونږ سړو سره یو ځای غاړه په غاړه ګرځو کینو او کار په هدف کار دی نو هغه د بار ترتیب جوړول دا د حکومت فریضه ده او دا د حکومت مسولیت دی او د سړو نه بالکل قطعي او کلی توګه باندې جدا کول دا شریعت کې مطلوب نه دی دیو جن حج کې تاسو ګورئ حج کې خزه وسړی او ټول حج کې یو ضرورت دی بل ترتیب کې دی نشي مانځ کې د نبی علی السلام وخت کې سړو سپونه بودره زل بیا وړو ماشومان او زلموټو سپونه ودرېدل، بیا به ورپسې د زنانو سپونه ودرېدل. نو دی نه کړی چې بیل جومات ورته جوړ کړی، دی نه دي کړی چې جومات کې دیوال وهلی، دی نه دي کړی لکه دا زمونږ اوس پاکستان کې یا افغانستان کې چې جومات کې پرده اچولي، دی نه دي کړی. یعنی قطعي خو ښځه او سړی د ژوند دوه رابی دي قطعي توګه، باندې خو ته بیخي جدا کوی نه شي که نه. اوس دا بسونو کې سپرېږي، تیارو کې سپرېږي، د مولوی صاحبانو زمونږ هم زم ملایم ما ښځه سپرېږي، زما لور سپرېږي تیاره کې موټر کې او سړیم ناستی. نو قطعي جدایي خو ممکن نه ده. یو ځای کې چې ضرورت دی او د جدا کېدو امکانات دي، نو باید جدا شي. دا تعلیم مسله کې دا ما تقریبا 15 مضامین په دې باندې تفصیلي ولیکل.
بله،
چې تاسو تعلیم مبندوئ، تعلیم پرېدی، جاری پرېدی. کوم ځای کې ستاسو د طبیعت خلاف می خیر دی، شریعت، دین، اسلام، قوانین، کفر، اسلام، ټول قوانین تدریج باندې راځي، تدریجی راځي. نو بیا تعلیم تاسو مبندوئ، کوم کوم ځای کې چې تاسو ته غلطي ښکاري، کوم کوم ځای کې چې تاسو ته نقصان ښکاري، هغه نقصان دفع کوئ. لس کلو کې، 15 کلو کې، 8 کلو کې به ټول نقصانان دفع شي. او تاسو ته چې کوم معیار مطلوب تعلیم دی یا طرز تعلیم دی، هغه طریقه به خپله رایت شي. اول نو اغسل اول تعلیم بند کړ، بیا د هغې نه پس د هغې دپاره دلایل هغه شروع شو. علما او ټولو خبره کړې، دوی چې کوم مدرسو کې سبقونه ویلي، په دارالعلوم کراچۍ کې، په کوړی کې، په زیدان کې، هغه ملایانو ټولو ویلي چې ښځو تعلیم دا شریعت کې بند نه دی. مونږ نه پوهېږو، مونږ هم ویلي
پرحال ډېر مننه مولانا صاحب. مولانا صاحب کور ودان، رامسپور صاحب، څومره تاسو خوشبینه یاست چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو وضعیت په ښه کېدو شي؟
بیانیا چې دوی ورکړی دي په همدغه د 10 دسمبر یا د نړیوال بشري حقوقو د ورځ په ارتباط کې، یو څو ټکو ته اشاره کړې دي. د یو پیشرفت په حیث چې طالبان د بشري حقوقو په ارتباط تر اوسه هغه کړي دي، تصویب کړي دي، اعلان کړي دي. یو خدا و چې دا د عفو فرمان وو، چې د عفو فرمان دوی صادر کړ په سر کې کله چې تحول رامنځته شو، او د هغې هدف دا و چې سوله رامنځته شي او نور جګړه ختم شي، چا څوک ونه وژني، هغه د پخواني حکومت منصوبین. چې متاسفانه په هغه باندې هم اجمال لیک هغه شو عملي شو، ځینې منصوبین د اردو هغه کسان ووژل سو، د هغوی قضیه هم همداسې معلومه نه دي تر اوسه. بله قدم چې دوی نیولي و هغه دا و چې د بندیانو په ارتباط د اصول د رفتار یا د کود افکندک چې موږ ورته وایو، د اصول رفتار په حیث یو ډاکومنټ دوی تصویب کړ، چې هغه هم یو ښه قدم دی چې د بندیانو سره سره کوم چلند باید وسي، سره له دې چې کیدای شي په عمل کې مشکلات وي. دریم قدم چې طالبان ونیول هغه د رسنیو په ارتباط یو کمیسون ټاکل وو، چې د کوم تختیګان چې کیږي دغه کمیټه باید وسوي. دا هم یو ښه قدم وو. او یو بل حکم هم د دوی له خوا صادر شو، چې هغه د ښځو د حقونو په ارتباط وو، البته د تعلیم نه پرته د شخصي احوالو په ارتباط ځینې ټکي پکې وو، چې هغه ټکي ټول اسلامي مسایل دي او مخکې هم په مدني قانون کې راغلي وو، او اوس هغه باندې یو تاکید مجدد وو، هغه هم ډېر ښه وو. نو د هغې نه پرته متاسفانه چې په دغه تېرې شپه لس میاشتو کې چې موږ او تاسو ګورو، په سیستماتیک ډول د بشري حقونو نقص په افغانستان کې دوام لري، او دغه نقص د بشري حقونو نن سبا د لامل ګرځېدلې دي چې نړیوال دغه موجوده حاکمیت ته په یو ډیر شک او تردید سره وګوري، او د هغې سره هغه کوم لازم چلند چې بین المللي ډیپلوماتیک روابط غواړي عملي ونسي. نو دې په ارتباط زه فکر کوم چې بهتره به دای چې د موجوده حاکمیت په بشري حقونو باندې یو ځل بیا کتنه وکړي، او په دغه ارتباط خپل پالیسی او خپل چلند خلکو سره، افغانانو سره چې دوی ټول د تیرو نظامونو له لاسه دوی کړېدلې دي، زحمتونه یې ستړې دي، ډېر بیچاره او مظلوم شوي دي، اوس دوی سره خپل روابط سره یو تجدید نظر وکړي، او کوم بنسټونه چې د بشري حقونو د ارتباط کار کوي، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، هغه بیرته ژوندی کړي، او په دغه ارتباط یو څه ګړندی ګامونه واخلي چې د دنیا اعتماد
ډېر زیاته مننه کور ودان. محترم امیل، ستاسو نظر سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې بهتره شي؟
خلا اوس چې وینو خو ډېر بهتر هم نه دی او ډېر دا یو نیم کال چې تیر شو خلک دا مبارزه کوي چې زموږ حقونه نارینه هم سره برابر شي، موږ مبارزه وکړو چې موږ د انسان صفت څوک وپېژني. ځکه دوی چې اول راغلل اول اقدام دا و چې هغه امر بالمعروف اداره یې د ښځو په وزارت کې جوړ کړ. موږ هغه ځای نه پوه شو چې دوی دومره هغه ضدیت و دښمني و هغه څه چې عداوت و هغه کرکه و هغه هغه ټول د دوی اجنډا او د دوی هغه مضمون همدا دی چې ښځې څنګه وځورو، څنګه یې تکلیف ورکړو، څنګه یې خفه کړو، څنګه یې د دوی ټولنې د ټولنیز چارو کې چې دوی حضور لري څنګه یې په کورونو نه لباسو، څنګه یې تعلیم ترېنه واخلو، څنګه کار ترېنه واخلو، همدا یې کارو. نو زه فکر کوم چې زموږ حقونه که دغه حالت داسې په دې نیت باندې چې اراده موجود نه وي هیڅ خوشبینه نه یو. همدا اوس په موټر کې موږ پورته کېدن شو، دوه چوکۍ ایښې دي که درېیم چوکۍ دپاره امر بالمعروف راځي، موټروان وایي موټروان هم موږ په سړک کې تر ماښامه پورې ولاړ یو، موږ سبنه پورته کوي. ډېر تکلیفونه نه وو راته چې چېرته ځي د یو اداره کې. زه په خپله وزارت زراعت ته لاړم چې شرکت مې درلوده، معاون مې تبدیل شوی و د سکتور زراعتي دپاره، باید دا ورقه ویسم چې هلته خبر ورکړم چې زما معاون بله شوی دی. دروازه کې ودرولم ځکه یو مجرم غوندې زه وځورولم، ولې اجازه نه لري، ته هیڅ حق نه لري چې ننوځې، ولې میاشت کې یو ځلې راشه. خو زه څه پوه شوم چې میاشت کې یو ځلې هغه کومه ورځه چې زه راشم دا ورقه راوړم؟ دا خو ضروري دی، دا باید زر جواب شي هلته، هلته ثبت شي. بس نه نه نه، دا ټوپکې په اوږو په دونه دونه سونې باندې داسې یو وضعیت بیا چې هغه ورځ مې پیدا کړ چې لاړم لکه هغه غوندې محرم دي چېرته دی، بیا بوټان دی وباسه په دفتر کې، هېچا هېڅ ښه دي په ژوند کې دا کار یې نه و کړی. مکتینه اوار دي او دوی هم پښې لوسي دي او کالي خو هماغه هېڅ معلومېږي نه چې څوک هغه د کار مسؤول دی، څوک هغه دی او څوک عام خلک دي، ټول یو شان فعالیت دی. بیا ماته همدا و چې سترې ودرېږه
ډېره مننه کور ودان محترم اوګي امیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. همدارس له مولانا صاحب عبدالصبور عباسی، محترم خاطر اسحاقزی او شاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې په یوه روغتون کې وفات شوه. د دې په دې سندري سره د خبرونه پای ته رسول.